د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نن د سیشن به ورځ د 1499 هجری لمریز کال لزمری یا 1728 ده چې د 2000 میلادي کال د اگست له 13 سره برابر ده. د افغانستان حکومت د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کېدو کې د ځنډ خبر ورکوي او وایي دغې ډلې له خپله اړخه په دې برخه کې پر خپلو جملو عمل نه دی کړی. نن د افغانستان د خپلواکۍ د 121 کلیزې د لمانځنې لپاره د هېواد په مختلفو سیمو کې تیاری نیول شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو د راپورونو لړۍ وروسته پیلېږي. خو پیل له خبرونو کوو. بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي پوځیانو او دو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. برج خلیفه چې په دوبۍ کې ده د نړۍ په سطح تر ټولو دنګه ودانۍ ګڼل کېږي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشه محمد صدیق امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي. او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
نن د زمري یا 1728 یاد خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزه په افغانستان کې هم په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. ځینو هیوادونو له دې جملې روسیې، ترکیې، چک جمهوریت، هنګری او لیتوانیا افغانستان ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي ورکړې ده. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازې په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي ملګري ملتونه تمه لري چې په راروان مهم وخت کې د افغان ځوانانو غږ لا په اوچت ډول واورېدل شي. ملګرو ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازې د ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شوه. د ځوانانو استازي به د یوې کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. تر دې مخکې عائشه خورم پر دې څوکۍ انکار کاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پاکستان کې پخوانی سفیر عاطف مشل د کرکټ بورډ د مشرتابه له لستې ایستلی دی. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی مشل د بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسفزي په لارښوونه نور حق نه لري چې د کرکټ بورډ په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. خو عاطف مشل پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تیر کال د لندې یا قوس میاشتې پر 15 د سفارت له دندې له لومړۍ استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوبه هم ولسمشر ته خپل استعفا لیک ورسپارلی و رئیس د کرکټ بورډ غړی نه دی. ښاغلی مشل لیکلي هیله ده د کرکټ بورډ اداره د مفاهیمو او الفاظو په استعمال کې پام وکړي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي پوځیانو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي لومړی یوې ډلې وسلوالو پرون دوشنبه په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې حمله کې د ملیشه ځواک د دوو افسرانو په ګډون درې کسان ووژل شول. د وسلوالو نښتې په نتیجه کې یو سرتیری او دوه افراطي وسلوال هم وژل شوي دي. د هند پولیسو دا په روان میلادي کال کې پر خپلو امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. نوې ډلې په وار وار په پاکستان کې ډېری افراطي وسلوال په کشمیر کې په حملو تورنوي. خو اسلام آباد وایي له دغو افراطي وسلوالو سره کوم اړیکه نه لري. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. الکساندر لوکاشنکا پرون سیشن بي وویل که دغه هیواد نوی اساسي قانون تصویب او ټول پوښتنه وکړي د نوي اساسي قانون په رڼا کې هم پارلماني هم د ولسمشرۍ او هم محلي انتخابات ممکن کیږي. خو ښاغلی لوکاشنکا پرون په مصر کې کارګرانو ته په وینا کې وویل چې هیڅوک پر ده کومه موضوع په زور نشي تبالی.
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر خلاف په دې هواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اګست پر 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو، خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې چارواکو د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی و. د دغه دوه ورځنیو خبرو مشري د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارشال بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب کوي. خاغلی بیلینګسلی پرون په ویانا ته له رسېدو سره سم په خپل یو ټویټ کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو جدي ډیالوګ ته چمتو دي. دواړه قدرتونه د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې پر خپلو پاتې موافقو خبرې کوي. د دغه دوه اړخیز تړون چې د هر ښکېل هیواد د اوږد واټن اټومي سروکو شمیر محدودوي په فبروري میاشت کې مهلت پای ته ورسېد. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو لومړي دوه پړاوونه په جون او جولای میاشتو کې شوي و، خو د دغو خبرو په نتیجه کې د نیو سټارټ تړون په تمدید کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 29. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 20. او کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت وایي که څه هم د طالبانو نږدې 6000 بندیان خوشي کړي، خو دغه ډلې لا هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نن د افغانستان خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې تیاری نیول شوی. په دې اړه به په کابل کې د وروستیو تیاریو حال له خپل خبریاله واخلو. د ژوند رنګونو کې مو هم په کابل کې له یوه ګرځنده هټیوال سره چې د افغانستان بیرغونه پلوري خبرې کړي دي.
اور خدشت چې موږ ډیر خوشاله یو، د خلک د منځي راضي بیرغ مخلي، عوام خلک هم راضي، حکومت هم راضي، نو خلک ډیر خوشاله کوچ بس جشن رول منځو د ملک یو تاغه ده.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین وایي چې د کورونا او باخ پرېدو ته په پام سره په پوهنتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي.
که د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به ماسک را داخل شي، ډیرای به ماسک داخليږي، همدارنګه ډیرای پوهنځي ته خلک به ماسک زی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت څاري. د تیاونو ځینې نورو مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړي. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې نن د اسد د 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د 101 کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې په دې مناسبت نن بیلابیل مراسم په پام کې نیول شوي دي. وروسته به په کابل کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او په کابل کې د وروستیو تیاریو په باب به نور ترې واوړو، خو راځو د سولې د خبرو په وړاندې د نوي خندونو موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي که څه هم د طالبانو نږدې 6000 بندیان خوشي کړي، خو دغه ډلې په دې برخه کې لا هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون وویل اوس باید طالبان د حکومت پاتې اسیران خوشي کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې وخت کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو د پیل لپاره هڅې روانې دي. صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کېدو کې د ځنډ خبر ورکوي. ظاهرا عمده دلیل دا شوبل سوی چې د طالبانو له بنده د حکومت پاتې اسیران نه دي خوشي سوي. د جمهور ریاست ویان ونه ویل چې له طالبانو سره د حکومت څو اسیران پاتې دي. بلخو د طالبانو د شپږو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د استرالیا او فرانسې لخوا د افغانستان له حکومت سره ځینې اندېښنې شریکې سوي دي. راپورونه وایي چې دغه شپږ کسان د استرالیا او فرانسې د وګړو په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون دوشنبه له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل حکومت د شنیت له مخې د طالبانو په زرګونو بندیان خوشې کړل او د اوږدې مودې لپاره د جګړې په میدانونو کې په دفاعي حالت کې پاتې سو.
موږ ډیره زړورتیا وښوده، د سولې لپاره مو لوی اقدام وکړ او د طالبانو نږدې شپږ زره بندیان مو خوشې کړل، خو که بل اړخ ته وګورئ طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
د مشورتي لوی جرګې د پریکړې او د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې باید د طالبانو څلور سوه پاتې بندیان خوشې کېدلی، خو له دې جملې یوازې اتیا تنه خوشې سوي، د پاتې نورو په اړه ملاحظات شته. د جمهوري ریاست ویان وایي د پاتې بندیانو په ډله کې ځینې خطرناک ګڼل سوي چې د صدیقي په وینا نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم خطر پېښولی سي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې د طالب بندیانو د خوشي کولو ځنډ د سولې هڅې څومره اغېزمنه وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغان حکومت د اسیرانو نه خوشي کولو او د ځینو طالب بندیانو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې د خبرو مخه ډپ کړې ده.
د طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اسیرانو خوشي کول هغه موضوع ده چې باید د طالبانو لخوا عملي سي. په عین حال کې د مذاکرو د پیل لپاره هڅې روانې دي چې د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې مذاکرې ژر تر ژره پیل سي.
تر دې مخکې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانانو خپلمنځي مذاکرې شایي د اګست میاشتې پر اتلسمه یعنی نن سېشنبه د دریو ورځو په مخه پیل سي. طالبان وایي کله چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشې سي په یوه اونۍ کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرو ته کښېني.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وای کڅه هم د طالبانو نږدې شپږ زره بندیان خوشی کړي، خو د غدل لخپل اړخه په دې برخه کې په خپل جملو جمنو عمل نه دی کړی. کابل ته زور له کابل د ازادي راډیو خبري علي اجمل تورمن هم د شبر سره وصل دی. تورمن صاحب، خبرونه ته خره غلاست. نن د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلویم کلیزي د مراسمو لپاره څه ترتیبات په کابل کې نیول شوې دي؟
مانند نوری صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سلویمې کلیزې په مناسبت په کابل کې هم دولتي هم ولسي تیارې شته دی. د کابل ښار اکثره واټونه د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي دي. د ښار په واټونو بېګا هم څراغونه چې د افغانستان د بیرغ په رنګونو باندې ول دا لګول شوي ول. په یو شمېر ځایونو کې فرهنګي پروګرامونه ول، کنسرتونه ول، دغه شان یو شمېر فرهنګي پروګرامونه د پخوا ترتیب شوي دي، او حتی ځینې کسان ځینې هنرمندان له بهره راغوستل شوي دي. له خیبر پښتونخوا هم د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې شکیلا ناز راغوښتل شوې ده چې نن شپه به په ځینې کنسرتونو کې دی برخه واخلي. نور پروګرامونه هم شته دی. دا اوس چې زه د کابل ښار په یو واټ باندې ولاړ یم، هغه تلویزیوني چینر دی چې د واټ دوه خواو ته هغه حکومتي کمتداد چیني او دغه د افغانستان بیرغونه باندې پوښل شوی دغه واټ. کومې موټرې چې تیریږي د واټ پر سر باندې دوی هم په خپلو هغه موټرو باندې د افغانستان جنډي لګولي دي، د افغانستان بیرغونه لګولي دي. یعنی د حکومتي تدابیرو تر څنګ ولسی تدابیر هم شته، تیارې هم شته، او خلک هم هر کال په دغه ورځ په ډېر شوق سره لمانځي. البته یو څه یادول ور دي چې تیر کال دا چې سلمه کلیزه وه تدابیر ورته زیات ول، ډېر مثلا تیارۍ ورته نیول شوې وي. سږ کال هم نیول شوې دي، ولې په سلمه کلیزه کې ورته تدابیر او تیارۍ ډېرې زیاتې وي. بلې ریسرچ
بلې تورمن صاحب، سکل د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې کورونا او با خپره شوي ورسره هم سخت محدودیتونه لګول شوي، آیا داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې دغه مراسم به یو څه محدود وي که دولتي وي او که د خلکو لخوا لمانځل کیږي یا د مدني ټولنو لخوا؟
نه، زه فکر کوم چې دغه کورونا ویروس د خپرېدو برخې ته چندان پام نه دی شوی، ځکه بېګا چې کوم کنسرتونه په کابل کې په دې مناسبت باندې شوي وو، هلته هغه ولیدل شول چې هغه ټولنیزې فاصلې چې وي هغه هم په پام کې نیول شوي او خلکو ماسکونه هم نه ول کارولي. دغه شان نن هم د چې ګورم ماسکونه خو هیچا نه دي لګولي، ځکه یو کابل کې ګرمي هم د خپل زیاتره شاید دا هم لامل وي چې خلکو ماسک لرې کړی وي، کمې کاروي، او غیر له هغې هم د کرونا ویروس له پیښې چې را کمې شوي دي دغه تدابیر خلک هم ډېر په پام کې نه نیسي. یو بل څه چې وي هغه د امنیتي تدابیرو موضوع ده. نوري صاحب چې امنیتي تدابیر له پرون راهیسې ډېر شدید دي په کابل کې، د ښار په واټونو باندې ځای ځای پولیس لیدل کېږي، په څلورو لارو کې امنیتي چیک پوینټونه جوړ شوي دي، او دغه د افغانستان امنیتي ارګانونه غواړي چې خلک په امن فضا کې او د امنیت په فضا کې دا د نن ورځ ولمانځي. بلې نوري صاحب.
بلې، اجمل تورمان له تاسو مننه. له کابل د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمانو چې د افغانستان خپلواکۍ د یو سل یوم کلیزې لپاره د مراسمو د تیاریو له حالې خبرولو. د ازادي رادیو اوري نن په خبرونو کې به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان خپلواکۍ د یو سل یوم کلیزې د مراسمو حال درکړو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د سهار اووه بجې او ولس دقیقې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل ریویو خپرونې د سی این این تلویزیوني شبکې پر هغه وروستي راپور لیکنه کړې چې وایي ایران طالبانو سره تړلو وسلوالو ته د امریکا پر پوځي اډو له برید وروسته نغدي انعامونه ورکړي دي. دا مسله د سی این این تلویزیوني شبکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې راپورته کړه. لیکنه وایي د امریکا استخباراتو ارزونې ښودلې چې د یوه بهرني حکومت لخوا تمویل شوو وسلوالو تیر کال په لږ تر لږه شپږو بریدونو کې برخه اخیستې چې پکې په 2019 میلادي کال کې په باګرام کې د امریکا پر هوایي اډه برید هم شامل دی. په دې برید کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي وو. که څه هم د دې بهرني حکومت نوم پټ ساتل شوی، خو سی این این د دو استخباراتي چارواکو له خولې ویلي چې د دې پیسو ورکولو تر شا ایرانو. د هیل ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور لیکلی او وایي د بګرام برید په عراق کې د ایران د قدس ځواک د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت مخکې و. دا لوړ پوړی ایرانی جنرال د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیکنه کې ویل شوي چې هم د اوسنۍ ادارې یو چارواکي او هم یوه پخواني امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر قاسم سلیمانی د امریکا د برید د توجیه د یوې برخې په توګه یادې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي وو د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وژلو پر سر نغدي جایزې منلې وې. هم طالبانو او هم روسیې دا راپور رد کړی وو. د لیمل د بین الافغانی خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي چې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر د بین الافغانی خبرو پیل ناڅرګند کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې د لاسلیک شوې د بهیر تړون له مخې دا خبرې اترې باید د مارچ په لسمه پیل شوی وای، خو ظاهرا د 5000 طالب بندیانو په خوشې کېدو کې خنډ و ځنډ د بین الافغانی خبرو پیل هم ځنډنې کړی دی. ازادي رادیو اوري. د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي په پوهنتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کېږي. د افغانستان کابینې 12 ورځې وړاندې پوهنتونونو ته اجازه ورکړه چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیرته فعالیت پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د تحصیلي بنسټونو او محصلینو لخوا د سپارښتنو پام کې نیول الزامي دي او سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوه نادر په راپور کې
په داسې حال کې چې د پوهنتونونو له بیا پیل نږدې 12 ورځې تیریږي، خو په یو شمیر پوهنتونونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کیږي. افغان حکومت د روغتیایي سپارښتنو د عملي کولو په شرط د لوړو زده کړو بنسټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د پوهنتونونو په داخل کې د ماسکونو اچول، د میکروب ضد موادو استعمال، ټولنیز واټن ته پام او په ټولګیو کې د میکروب ضد موادو شیندل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت یې اړینې یادوي. د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د زده کړو ټول بنسټونه د دې سپارښتنو په عملي کولو مکلف دي او ځانګړي کمیټې به له دې بهیر سره نه وکړي. خو داسې ښکاري چې د کابل پوهنتون محصلین دا سپارښتنې په سمه توګه نه عملي کوي. یو شمیر محصلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې حتی مسؤلین هم دا موضوع جدي نه ګڼي. د دې زده کوونکو له ډلې میر افغان مخلص او زینب ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به ماسک داخل شي. ډیرای به ماسک داخليږي، همدارنګ ډیرای پونځوي ته خلک به ماسک زی پزینو پونځوي کې پټول کې مراد شوی او پزینو پونځوي کې بل بل بعد مرغه چنه دي مراد شوی.
لکه څنګه چې ویل کېده چې پانتونونه به شروع سي، همدارنګ مکاتب به شروع سي او صحي لارښوونې به پام کې ونیول سي. هم رقمونه سول لکه څنګه چې اوس موږ ګورو فاصلې په نظر کې نه نیول کېږي، همدارنګه سنیټایزر یا صابون شنه استفاده نه کېږي، دسکش او داس نور شیانه، یعنی صحي نکات دلته نه مراد کېږي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پانځي مشره جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل، د پوهنځي مسولینو استادان او محصلین د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو مکلف کړي، خو دا سپارښتنې د پوهنتون انګړ کې نه عملي کیږي.
مونږ که د ټولګیو او فاکولتي دننه هر څومره په دې ټکو ټینګار او ترمنځ واټن رامنځته کړو، خو د پوهنتون انګړ کې دا کار نشو کولی. هلته اجتماعګانې لویې دي، له 12 تر 15 محصلین یوې حلقې کې راټولیږي، ماسکونه نه کاروي او یو بل غېږو کې نیسي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول د لوړو زده کړو بنسټونه د صحي سپارښتنو عملي کولو باندې لفتی. د دې وزارت مرستیال بیان هنی فرزان ازادي راډیو ته وویل، د سرغړونکو بنسټونو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره باید پوهنتونونو او ټولګیو کې حضور پیدا کړي. د محصلینو او بنسټونو لخوا سرغړونې دوام وکړي، د لوړو زده کړو وزارت به ورسره جدي چلند وکړي.
د ښاغلي فرزان په خبره د میکروب ضد مایع او نورو روغتیایي موادو چمتو کول د تحصیلي بنسټونو پورې اړه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای واشنگتن په بیلاروس کې روان وضعیت چې هغه ناوړه بللی په دقت څاري. ترامپ دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په بیلاروس کې د اپوزیسیون پراخې مظاهرې روانې دي. جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په بیلاروس کې روان وضعیت ناوړه وباله او وی ویل چې واشنگتن به دغه وضعیت په دقت څاري. په بیلاروس کې د اگست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته هر ورځ مظاهرې کیږي. د دغه هیواد د ټاکنو کمیسون ویلي چې دغه ټاکنې په لوی اکثریت مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ګټلی دي. اپوزیسیون ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې او مظاهرچیان د پولیسو له سختو فشارونو دغه ورځ د زرګونو مظاهرچیانو له توقیف کېدو سره سره د لوکاشینکا لرې کېدو لپاره خپل ژغ پورته کوي. په دغو مظاهرو کې کارګرانو هم برخه اخیستې ده. په دغه ټاکنو کې سوتلانا تسیخانوفسکایا د اپوزیسیون عمده کاندیدا وه چې د نتایجو تر اعلان وروسته لیتوانیا ته وتښتېده. هغې پرون دوشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې لوکاشینکا ته په خطاب کې وویل،
موږ یو مټی یو، ته باید پوه سې. موږ به دې په هغه صورت کې ومنو که ارادې دې پاکې وي او په صادقانه ډول پښیماني وښیې.
الکساندر لوکاشینکا پرون په پلازمینه مینس کې د ټراکټورونو د کارځای کارګرانو ته په وینا کې وویل،
تاسو د غیر عادلانه ټاکنو خبرې کوئ او عادلانه ټاکنې غواړئ.
په دې وخت کې د خلکو له منځ څخه یو سړی وویل، هو داسې ټاکنې چې ته پکې نه یې. لوکاشینکا په ځواب کې وویل،
زه دا پوښتنه ځوابوم، موږ ټاکنې وکړې، تر هغو چې زمو ملکړی نه یم نورې ټاکنې به نه کیږي.
خو الکساندر لوکاشینکا څو ثانی وروسته خپل نظر بدل کړ او وی ویل په بیلاروس کې نوې ټاکنې په هغه صورت کې ممکن دي که نوې اساسي قانون تصویب او توشیح سي. تیر یکشنبه هم د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په زرګونو مظاهرچیان لارو سړکونو ته راوتلي و چې دا د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستره مظاهره ګڼل سوې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی نن ماښام په دوبۍ کې برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. نن د زمري یا اسد د میاشتې 28 د خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزه د افغانستان په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. یو نامه په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې ده. ملګری ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شوه. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکو د اوترش په پلازمینه وینا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب جوړ صاحب خیر خیر او خیرات طبیعت خدای موږ د مکران سیاستو دوکانونم قصابی ده د پلار او ډیر وخت کی چې موږ دلته قصابی لرو خوشاله لاله او اوریان لاله او میخ لاله او بس خیر خلاص نو
څو کاله به کیږي چې تاسو قصابی کوئ؟
موږ د نکاو د پلار نه قصابی استو خورک
یعنی تاسو په خپل نظر باندې به تر دې د متاسي څونه حیوانات